محترمو اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سوره لا یو سلو شپږڅلویښتم څخه تر یو سلو اته څلویښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګری شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتي نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمونږ ګناهونه او پکړو کې مو له حده تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پښې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. ګران اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. د تهران راډیو له سهارنۍ او ساعته خپرونې سره زه الیاسغر عابدي سره د ملګرو ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی یو. نن د سه شنبه ورځ د 1444 لمریز کال د لړم د میاشتې 28 نیټه او د 2015 میلادي کال د نوومبر د میاشتې 13 نیټه ده، چې د 1445 قمري کال د جمادی الاول د میاشتې له 28 نیټې سره سمون خوري. قدر من اوریدونکو نن به مخبرونه د ایران افغانستان سیمه او نړۍ په تازه خبرونو سره پیل کړو. بیا به د سیاسي تبصیرې په برخه کې په امنیت شورا کې د امریکا لخوا د غزې پاکله د وړاندې سوي پریکړې لیک په اړه معلومات درکړو. ورپسې به هم د ایران او د افغانستان مطبوعاتو ته یو کتنه وکړو. بیا به هم ستاسو په خوږو پیغامونو او شعرونو باندې مشتمله هر کله راشه خبرونه درته وړاندې سي، او په پای کې به هم تلپاتې وژمې خبرونه واورئ چې په دې سره به زموږ د نن ورځې سهارنۍ یوه ساعته پروګرام ختم سي او موږ به هم ستاسو له حضوره رخصت سو. یادونه کوم چې www.parstoday.ir/bs زموږ د ویبپاڼې درک دی، او تاسو کولی سئ په دغه پاڼه کې د نړۍ او د سیمې تازه خبرونه او بیلابیل علمي او فرهنګي مطالب ولولئ. pashto@yahoo.com هم زموږ ایمیل ادرس دی چې له دې لارې زموږ سره خپل نظرونه شریکولی سئ. اوس په تهران کې د سهار 6 بجې دی. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز، د اټومي انرژي نړیوال اژانس د ایران د اسلامي جمهوریت د خارجه وزیر خبرداری، افغان لوبغاړو د اسلامي پیوستون له لوبو د سپینو زرو او ژیړو دوه مډالونه ګټلي، ترامپ اعلان وکړ چې په سعودي عربستان باندې F-15 جنگي الوتکې خرڅوي، له مدینې سره نږدې په ټکر کې 240 هندي زائران خپل ژوند له لاسه ورکړي، او د بنگلاديش په پلازمینې کې د بلواو د عمله 500 تن امنیتي ځواکونه ټپیان سي. درمن اوریدونکو سم پام وکړی تفصیلی خبرونه ته. د ایران خارجه وزیر له خپل روسی سیال سره په خبرو کې وویل چې د اټومي انرژي نړیوال اژانس ځان د امریکا او لویدیځو له فشارونو وساتي. د ایران اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر د اټومي انرژي د نړیوال اژانس په وړاندې د ایران د رغند او مسؤولانه لیدلوري ته په اشاره سره د اټومي انرژي د نړیوال اژانس له لوري د دې ادارې د تخنیکي صلاحیتونو د پالنې او د سیاسي چلندونو د امریکا د فشارونو او ځینو نورو اروپایي غړو د سیاسي نفوذ څخه د ځان د خپلواک ساتلو په ضرورت ټینګار وکړ. د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی پرون ماپسچین په یو تلیفوني تماس کې د روسیې فدراسیون د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره د دوه اړخیزو اړیکو د سیمې او نړیوالو بدلونونو په اړه خبرې اترې او نظرونه تبادله کړې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر په دې خبرو کې د سیمې د سولې او ثبات د ساتنې په موخه د سیمې له هیوادونو سره د ایران ډیپلوماتیکي نوښتونو او سلام مشورو ته په اشاره سره د دې بهیر د پیاوړتیا او پکښې د ټولو ښکېلو لورو د ګډون په اهمیت ټینګار وکړ. عراقچی هم د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې په وړاندې د ایران د رغند او مسؤولانه لیدلوري په اشاره سره د اټومي انرژي د نړیوال اژانس له لوري د دې ادارې د تخنیکي صلاحیتونو د پالنې او د سیاسي چلندونو د امریکا د فشارونو او ځینو نورو اروپایي غړو د سیاسي نفوذ څخه د اژانس د خپلواک ساتلې په ضرورت باندې ټینګار وکړ. سرګی لاوروف هم د سیمه ییزې سلام مشورې او همکارۍ چوکاټ له جوړېدو څخه پرکلی سره له تهران سره د نږدې همغږۍ لپاره د مسکو د چمتووالي اظهار وکړ. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د ملګرو ملتونو د منشور د ساتنې په لړ کې د روسیې هڅو ته په اشارې سره د خپل برخلیک په ټاکلو کې د فلسطیني ولس په حق باندې ټینګار وکړ، او هر ډول عمل چې د فلسطیني ولس د حقونو له پامه غورځوي ناسم وبلله. دواړه خواوې همداشان د اټومي انرژي د واکمنو د شورا راتلونکې غونډې ته په اشاره سره د ایران د اټومي پروګرام په سولهیستوب باندې د ټینګار په ترڅ کې په دې چوکاټ کې د موقفونو په همغږي کولو باندې سلا وکړه. په دې ټلیفوني خبرو کې د دوو هیوادونو ترمنځ کنسولګري موضوعات هم وڅېړل سول او تعقیب سول. بل خبر دا چې افغان لوبغاړو د اسلامي پیوستون له لوبو د سپینو زرو او ژیړو دوه مډالونه ګټلي. د تکواندو ملي لوبغاړی محسن رضایی وتوانېده د سعودي عربستان، ازبکستان او آذربایجان جمهوریت لوبغاړي مات او د سپینو زرو مډال وګټي. محسن رضایی په فاینل کې د سرو زرو په سر له ایراني لوبغاړي سره مخ و خو لوبه یې وبایلله. اخوا په وشو کې بیا جعفر سلطانی د سعودي عربستان او یمن لوبغاړي مات کړل او د ژیړو مډال ترلاسه کړ. تر هغه مخکې د افغانستان د مویتای اتل محمد یوسف جهانگیر د اسلامي پیوستون له لوبو د سرو زرو مډال ګټلو. افغانستان دا وار د اسلامي پیوستون سیالیو ته چې نږدې شپېته هیوادونه پکښې برخه لري او یا لوبغاړي استولي دي. واشنگتن ته د سعودي عربستان د ولی عهد بن سلمان له سفر سره هممهاله د امریکا ولسمشر ټرمپ اعلان وکړ چې په سعودي عربستان باندې به د پرمختللي F-15 جنګي الوتکې خرڅ کړي. ترامپ ویل چې سعودي عربستان غواړي د الوتکه واخلي. ریاض د امریکا لپاره یوه غوره متحد او دوست دی. د سعودي عربستان ولیه چې ټاکل سوې نن سې شنبه د سپینې ماڼۍ څخه لیدنه وکړي تمه کیږي چې د غوښتنو یو لیست سره پکې د امریکا له لوري د سعودي لپاره د پوځي ملاتړ رسمي تضمینونه او همدارنګه د امریکایي جوړ سوي F-15 جنګي الوتکو د اخیستلو هوکړه چې د نړۍ تر ټولو پرمختللې جنګي الوتکه ګڼل کیږي واشنګټن ته سفر وکړي. دا په داسې حال کې دی چې دې نه مخکې د اسرایل رژیم د مخالفتونو په اړه ځینې راپورونه خپاره سوي وه. اسرایل رژیم له امریکا څخه غوښتې وه چې د F-15 جنګي الوتکو ورکړه دې د عربستان له لوري د دې رژیم له رسمیت پیژندل دنی سره مشروط کړي. د راپورونو له مخې د فلسطین او د F-15 جنګي الوتکو پیر د ترامپ او بن سلمان ترمنځ د خبرو اترو اساسي موضوعګانې دي. اخوا بیا له مدینې سره نږدې په ټکر کې 240 هندي زایران خپل ژوند د لاسه ورکړي. د سعودي عربستان محلي رسنۍ راپور ورکړل چې د مدینې منورې څخه 160 کیلومتره واټن کې د مفرحات په سیمه کې یو د عمره زایرانو ډک بس د تیلو له ټانکر سره ټکر کړی چې په پای کې لږ تر لږه 240 کسانو په اور کې وسوځېد او خپل ژوند یې د لاسه ورکړ. قربانیان ډیر هندي وګړي دي او ځینې د حیدرآباد ښار څخه راپور سوي دي. د لومړنیو معلوماتو له مخې بس کې 240 مسافر سپاره وو او یوازې یو کس ترې ژوندی پاتې سوی. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزارت ویاند اسماعیل بقایی د سعودي عربستان په ټکر کې د مړه سوي هندي کورنیو او د دې هیواد له حکومت سره د خواخوږۍ اظهار وکړ. د حماس غورځنګ د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د غزې په اړه د امریکا له لوري وړاندې سوي پرېکړه لیک ته غبرګون ښودلی او اعلان یې کړی چې دا پرېکړه لیک د فلسطیني ولس له سیاسي او انساني حقوقو او غوښتنو سره سمون نه خوري. د حماس غورځنګ په یوه اعلامیه کې وویل دا پرېکړه لیک په غزې باندې داسې یو نړیوال قیمومیت تپی چې فلسطین ولس ملي بهیرونه او د مقاومت ډلې ورسره مخالفه دي. همدارنګه په غزې باندې د هغو موخو د ترلاسه کولو لپاره یو میکانیزم تحمیلوي چې اشغالګر رژیم د خپلې ورانوونکې جګړې له لارې په ترلاسه کولو کې ناکامه سوی و. همدارنګه دا پرېکړه لیک فلسطینیان د خپل برخلیک ټاکلو له حق او د قدس شریف په مرکزیت د خپلواک فلسطیني دولت له جوړولو محروموي. دا اعلامیه دې ته په اشارې سره چې د اشغالګرۍ پر وړاندې د مقاومت حق د نړیوال قوانین او معاهدې لخوا تضمین سوي زیاته کړه د مقاومت وسلې هم د اشغالګرۍ دوام سره تړلي دي او د حماس او نورو مقاومتي ډلو د وسلو په باب هر ډول بحث باید ملي او داخلي موضوع وګڼل سي. داسې موضوع چې د اشغال پای ته رسېدو، فلسطیني دولت جوړېدو او د برخلیک ټاکلو حق ترلاسه کولو د سیاسي پروسې په چوکاټ کې مطرح سي. حماس زیاته کړې د غزې په داخل کې د ماموریتونو ترسره کولو لپاره د یوې نړیوالې ځواک مسؤل ګرځول، من جمله د مقاومت د بې وسلې کولو په مسله کې د دې نړیوال ځواک بې طرفي یعنی بې پلویتوب له منځه وړي او د اسرایل رژیم د په ګټه د جنګ په یوې لوري باندې بدلوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیره شپه د امریکا وړاندې سوي پرېکړه لیک د ډونالډ ټرمپ د سولې پلان پر بنسټ د غزې د راتلونکي لپاره تصویب کړی. د امریکا وړاندې سوي پرېکړه لیک 14 مثبتې رایې او د چین او روسیې دوه ممتنې رایې ترلاسه کړې وه او ځکه چې له 15 غړو څخه هیڅ یو پرې مخالفت ونه کړ تصویب سوه. د دې پرېکړه لیک له مخې د سولې پلاوي او د غزې نړیوال ثبات ساتونکي ځواکونه لکه څنګه چې د امریکا د غزې په شخړه کې د پای ته رسولو د جامع پلان کې ذکر سوي د فعالیت جواز ترلاسه کوي. دا پرېکړه لیک هم نړیوال ثبات ځواک د داسې ځواک په توګه ګڼي چې د غزې بې وسلې کولو پروسه تضمینوي. پکښې د وسلې راټولول او د پوځي بېخ بناوو ورانول هم شامل دي. په بنګلادیش کې په زرګونو خلکو د دې هیواد د مخکنۍ لومړۍ وزیرې شیخ حسینه د پانسۍ د حکم له صادرېدو وروسته د هغې د پلار او د بنګلدېش د بنسټګر په کور باندې چې اوس موزیم دی برید کړی دی. د محصلینو په شمول زرګونو کسانو د ډاکا ښار په دیموندي سړک باندې د هغه تاریخي کور د ړنګولو هڅه کوله چې د بنګلدېش د بنسټګر شیخ مجیب الرحمن او د حسینی د پلار پورې اړوند و. امنیتي ځواکونو د بلواګرانو سره د مقابلې په لړ کې اوشلن ګاز څخه استفاده کړې ده او په نښتو کې 50 تنه امنیتي ځواکونه ټپیان سوي دي. د بنګلدېش مخکنی لومړی وزیر شیخ حسینه د محکمې له لوري په غیابي ډول په پانسی باندې محکومه سوې ده. د ملګرو ملتونو بشري حقونو سازمانونو له راپور سره سم شیخ حسینه د خپلې واکمنۍ پر مهال زیات شمېر معترضین یې وژلي او په فساد او درغلیو باندې تورنه وه. د اروپا اتحادیه د بهرني سیاست د کمیشن په خواني مسول جوزف بورل په یو لړ سرګندونو کې شوا کړې ده چې د اروپایي هیوادونو په بهرني سیاستونو کې هغه لابي او کسان ډیر ژور نفوذ لري چې خپلې اړیکې له اسرائیل رژیم سره د ګټو پر بنیاد تنظیموي او اخلاقي اړخ ورته هیڅ ارزښت نه لري. دا د نن ورځې خبرونه. دا تهران دی، د ایران د اسلامی جمهوریت ژغ.
سیاسی تبصره.
قطر من اوریدونکو د فلسطین مقاومتي ډلې او د امریکا له وړاندې سوي پرېکړې لیک سره یې مخالفت زموږ د نن ورځې د سیاسي تفسیر عنوان دی. په دې هیله چې تر پایه زموږ سره ملګرتیا وکړئ. د فلسطین اسلامي مقاومت غورځنګ حماس په یوې اعلامیه کې په ډاګه ویلي فلسطیني مبارزو ډلو او ځواکونو د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د امریکا د مسودې پرېکړه لیک په اړه یو یادښت لیږلی او ټینګار یې کړی چې په دې یادښت کې دوی د امریکا لخوا وړاندې سوي پرېکړه لیک سره خپل کلک مخالفت څرګند کړی. د فلسطین اسلامي مقاومتي غورځنګ حماس په خپلې اعلامیه کې ټینګار کړی چې فلسطیني ډلو او ځواکونو یو سیاسي یادښت خپور کړ چې پکښې دوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د تصویب لپاره د امریکا د مسودې پرېکړه لیک د خطرو په اړه خبرداری ورکړی. په ځانګړې توګه په غزه کې د نړیوال ځواک ډېره کول چې دا حادثه ده. په غزې باندې نړیواله څارنه وتپي او د نواکرو په وړاندې یو اړخیز چلند پلی کړي. ټاکل شوی وه چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون ورځ د غزې لپاره د امریکا د ولسمشر ټرمپ د پلان ملاتړ کوونکي پرېکړه لیک په اړه رایه ورکړي چې دا پرېکړه لیک تصویب سوه. حماس او د فلسطین د مقاومت ډلې د امریکا لخوا وړاندې شوي پرېکړه لیک سره مخالفت کوي ځکه چې دغه هیواد تل د سیونیس رژیم ملاتړ کړی او د دوی پلانونه د فلسطین د حقوقو د ساتنې لپاره نه بلکې د نیواک د دوام لپاره دی. له همدې امله د غزې د حکومت کولو لپاره د امریکا هر پلان به له بې باورۍ سره مخ سي. د حماس غورځنګ په اعلامیه کې ویل سوي چې د مقاومت د وسلو په اړه هر ډول بحث یوه ملي او داخلي مسله ده او باید د بهرني فشار لاندې نه وي. د فلسطین مقاومتي ډلې ټینګار کوي چې د مقاومت او د ځان د دفاع حق د نړیوال قانون له مخې یو ثابت او مشروع حق دی. د امریکا په مسودې کې د 2018 میلادي کال پورې د غزې د حکومت کول لپاره د نړیوال ځواک یا انتقالي ادارې جوړول شامل دي. حماس دا اقدام نړیواله څارنه ګڼي چې د فلسطینیانو د خپلو چارو د اداره کولو حق کمزوري کوي. دوی په دې باور دي چې غزه باید د امریکا یا لویدیځ پورې د تړلو ادارو تر مشرۍ لاندې نه وي بلکې دا سیمه باید د فلسطیني ادارو په ګډون او د عربي اسلامي پلانونو په چوکاټ کې مدیریت شي. حماس غورځنګ خبرداری ورکړی چې د امریکا پلان په حقیقت کې د سیونیس رژیم په ګټه دی او کولای سي د بیا رغونې بهیر او بشري مرستې د فشار او تورې وهلو په وسیله بدله کړي. دا کولای سي د انرا په منځني ختیځ کې د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې او کار ادارې په څیر ادارو رول نور هم کمزوري کړي. د حماس غورځنګ په اعلامیه کې دا هم ویل سوي چې د ټرمپ لخوا وړاندې سوي پرېکړه لیک اصلي بدیل باید د اوربند د پیاوړتیا او په غزه لویدیځه غاړه او بیت المقدس کې د سیونیس رژیم د تیریو د مخنیوي لپاره یو پابند پرېکړه لیک وي. د د فلسطین مقاومتي ډلې په دې باور دي چې امریکا امریکا لخوا تصویب شوی پریکړه لیک به په غزې کې د بشري او امنیتي وضعیت په ثبات کې مرسته ونه کړي. د فلسطین مقاومت د غزې اداره د فلسطینیانو حق ګڼي او د هر ډول بهرنۍ لاسوهنې مخالفت کوي. په دې وړاندې شوي پریکړه لیک کې د امریکا او سیونیست رژیم اهداف د مقاومتي مبارزو ډلو د پوځي او سیاسي ځواک محدودولو، د فلسطینیو ادارو د رول د کمزوري کولو او د نیواک د ټینګولو لپاره طرحه سوي دي. په امنیت شورا کې د امریکا لخوا دغه وړاندې شوی پریکړه لیک د حماس او د فلسطین مقاومتي ډلو مخالفت د واشنگټن د پالیسیو په تاریخي بې باورۍ او د سیونیست رژیم په وړاندې د امریکا د څرګند تعصب په چوکاټ کې تحلیل کیدلی سي. دغې مبارزې ډلې باور لري چې د امریکا پلانونه د فلسطینیانو د حقونو د ساتنې لپاره نه دي، بلکې د نیواک د پیاوړي کولو او د مقاومت د محدودولو لپاره دي. حماس او نور فلسطینی مبارز واکونه د یو داسې پریکړه لیک د صادرولو په اړتیا باندې ټینګار کوي چې د رښتیني اوربند د سیونیست رژیم د تیری پای ته رسېدو او د فلسطینیانو د ملي حقونو د تضمین لومړیتوب ولري. له همدې امله د دوی مخالفت یوازې یو سیاسي غبرګون نه دی، بلکې د فلسطین د پریکړې کولو، د خپلواکۍ د ساتلو او د غزې په ادارې کې د بهرنۍ لاسوهنې مخنیوي لپاره د پراخې ستراتیژۍ یوه برخه ده. د سیاسي تفسیر پای. درمنه اوریدونکو، د پروګرام له دوام سره ستاسو په خدمت کې یو. اوس هم پام وکړئ د ایران او د افغانستان مطبوعاتو ته.
روتسپانو ته کتنه.
زدمن اوریدونکو، د خبرونه په دې شیبو کې زفاطمی لخبل محترم همکار
صادق حسین
سره ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی چې ورسپانو ته د کتنې له پروګرام څخه یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړو. له معمول سره سم اول به د تهران، بیا به د کابل ځینې ورسپانې په وڅېړو. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
وګوردونکو، زه هم په خپل وار سره ورځپاڼو ته د کتنې د خبرونې قدرمن اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د ایران چاپ د ورځپاڼو په سر کې به نن د جوان ورځپاڼه راواخلو چې کومو سرټکو ته یې مهم اهمیت ورکړی دی. د تهران چاپ دغې ورځپاڼې بیا د افغانستان او پاکستان ترمنځ تاوتریخوالو او د قطر او د ترکیې د منځګړیتوب ناکامه کېدا ته په اشارې سره د منځګړیتوب لپاره د ایران د اسلامي جمهوریت د چمتووالي په باره کې خبر ورکړی دی او په دې اړه د پاکستان د حکومت غبرګون ته هم انعکاس ورکړی. جوان ورځپاڼه لیکي د پاکستان د باندنیو چارو د وزارت ویاند اعلان وکړ چې دغه هیواد د کابل او اسلام آباد ترمنځ د لانجو د هوارولو لپاره د ایران د اسلامي جمهوریت د منځګړیتوب هرکلی کوي. د ورځپاڼې په وینا د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند طاهر حسین اندرابی په دې اړه د دې هیواد ډان ورځپاڼې د خبریال د پوښتنې په ځواب کې وویل، ایران زموږ ورور او دوست هیواد دی. پاکستان تل د لانجو په هوارولو کې د ډیپلوماسۍ او خبرترو پلوي دی او د ایران د منځګړیتوب له وړاندیز څخه هرکلی کوي. موږ به په دې باور یو چې ایران په دې لړ کې مهم رول لوبولی شي. یوازې هغه لوری د منځګړیتوب او خبرترو په وړاندې مقاومت او مخالفت کوي چې په سیاسي او حقوقي اړخ کې کمزوری وي. جوان ورځپاڼه مخکې زیاتوي، د روانې میاشتې په پیل کې اسلام آباد او کابل ترمنځ دریم دور مذاکراتو چې په استانبول کې د ترکیه او د قطر د منځګړو په ګډون سره ترسره شو ناکامه شو او پایلې ورنکړه، ځکه چې دواړه خواوې د سرحدي ټروریزم مخنیوي په اړه د همکارۍ لپاره په یو ګډ چوکاټ باندې موافقې ته ونه رسېدل. دا مذاکرات د اکتوبر د میاشتې د خونړیو سرحدي پیښو وروسته جوړ شوي وو. ورځپاڼه بیا لیکي چې د لومړنیو پیښو وروسته څو نورې ناخطې هم په سرحد کې رامنځته شوې او پاکستان د ګل بهادر ډلې کیمپونه په افغانستان کې په نښه کړل. په پای کې دواړه خواوې د اکتوبر د میاشتې په 15 نیټه د لنډمهاله اوربند په اړه موافقې ته ورسېدل او بل مذاکرات په دوحې کې دوام وموند. جوان ورسپانه لیکي دوه هم پړاو خبره ترې د اکتوبر په 15مه نیټه پانکيري کې پیل شوې. خو د اکتوبر په 9مه نیټه د پاکستان حکومت ویل چې دا مذاکرات هم بي پیل دي. سره له دې د ترکیې او د قطر منځګړیتوب وکول شول چې د اکتوبر په 13مه نیټه په ګډه بیانې کې د خبره ترو بهیر بیا را ژوندۍ کړي. سره له دې د نومبر په 8مه نیټه د پاکستان د دفاع وزیر خواجه سیف ویل چې مذاکرات ځنډیدلې دي. د افغانستان طالبانو د مذاکراتو له ناکامۍ وروسته د پاکستان سره سوداګریزې اړیکې بندې کړې. په تېره اونۍ کې د ایران او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سرحدي اختلافاتو حل لپاره د خبرو اترو دوام غوښتنه کړې ده.
عزتمن اوریدونکو، را به شو د تهران چاپ کای هان ورسپانه ته دغه ورسپانه چې بیا د جنسی فساد په یو دوسیه کې د امریکا د ولسمشر ترامپ د بی صلاحیت کېدو او د ولسمشۍ د ختمېدو په اړه یو مطلب خپور کړی دی. تاسو ته خبرو دغه مطلب د یو امریکایي سناتور کریس مورفي خبرو ته انعکاس ورکړی دی. ورسپانه لیکي چې وتل یو مشهور امریکایي سناتور ویلي چې په امریکا کې د اپسټین د فحشا او جنسي فساد په دوسیه کې د ترامپ ښکېلتیا کولی شي د هغه نه د نسکورېدو لامل شي. کیهان لیکي چې اپسټین چې خپله د نجونو قاچاق کې لاس درلودل او ماشومان یې د ځورونې لپاره خپل خصوصي جزیرې ته بیول، ترامپ او اکثر امریکایي چارواکي هم د هغه په دې ناروا کارونو باندې خبر وووته. ځینو یې هم د عیاشۍ لپاره دغه جزیرې ته ورتلل. ورځپان دې ته اشاره کوي چې اوس د اپسټین د دوسیې څخه د 20,000 اسنادو په خبرېدو سره د ترامپ په شمول زیات شمېر امریکایي جګپورې چارواکي رسوا او اشوا شوي. کیهان لیکي چې جمهوری پال امریکایي سن استازی توماس میسی د دې په بیانولو سره چې د امریکا د دواړو سیاسي ګوندونو یعنی ډیموکراټانو او جمهوری غوښتونکو جګپورې کسان په دې جرم کې شریکان وویل، اپسټین به لومړی په نجونې او ماشومانو تیر استل او بیا به ورڅخه جنسي استفاده کولې او کلونو کلونو یې لپاره یې ساتلي. له خوشي کېدو وروسته هم د شکایاتو په وړاندې به یې قاضیان او چارواکي په پیسو رانیول او یا به پرې فشار راوستل څو شکایتونه غیر معتبر وبولي. ورسپانه په دوام کې لیکي چې د امریکا د مشهور خبریال او شنان تاکر کارلسون په حواله زیاتوي چې اپسټین په حقیقت کې د اسرائیل رژیم د جاسوسۍ د ادارې موساد غړی و. هغه د ترامپ په شمول د ګڼ شمېر امریکایي جګپورې چارواکي چې د ناروا کارونو لپاره د هغه جزیرې ته وتلل فلمونه یې ډکوله او د اسرائیل رژیم ته یې ورکوله، تر څو په دې ډول اسرائیل رژیم د ترامپ په شمول په جګپورې امریکایي چارواکو باندې کنټرول ولري. دلته یوه لنډه شاندمه کوو او بیا به راګرځو ستاسو خدمت ته.
ورسپانو ته د کتنې د خپرانونې له دوام سره د ستاسو په خدمت کې یو، را به شو د تهران چاپ جامع جام ورسپانې ته. دغه ورسپانه د سولې په بڼه کې د اشغال د طرحې تر عنوان دی. په مطلب کې لیکي، امریکا په دوو برخو باندې د غازې تلنګې په ویشلو سره په غازې باندې د اسرائیل رژیم د اشغال د تثبیت په لټه کې ده. دغه ورسپانه مخکې لیکي چې د امریکا پوځي اسناد ښودنه کوي چې واشنگټن غواړي غزه د تل لپاره په دوو برخو باندې وویشي. یوه برخه به زرغونه سیمه وي چې د اسرائیلو رژیم او نړیوالو ځواکونو لخوا به په ګډه مدیریت کیږي او په محدود اندازه به پکې بیا رغونه هم وشي، او بله بیا سره سیمه وي چې ټول 2,000,000 فلسطینیان به په دې سیمه کې په زوره ځای پر ځای شي او هلته د بیا رغونې او د هغوی د لومړنۍ اړتیاو او د انساني ناورین د مخنیوي لپاره هیڅ اقدام به ترسره نشي. جامع جو رسپانا مخکی زیاتوی دا طرح د امریکا د سینډکام لخوا جوړه شوې ده چې سایبری حمله په نتیجه کې اشوا شوې ده. دغه پلان د یو فلسطینی حکومت د جوړولو لپاره نه یوازې د امریکا سیاسي ژمنې بې اعتباره کوي، بلکې د دې خوده نه کوي چې امریکا د اوږدمهاله مودې لپاره غواړي د بیا رغونې او سولې تر عنوان لاندې په غزې کې د اسرائیل رژیم اشغال تثبیت کړي.
مننه صادق صاحب، البته معلوم داره خبره ده چې په دې خیانت کې د فلسطین چار چاپیر عربو هیوادونو هم همکاري او ملګرتیا کوي. کنی بی امریکا په یوازې سر دا شان پروګرامونه د عملي کولو سوچ هم نشي
کولای.
وخت دومره نشته، فکر کوم باید لاړ شو د افغانستان د مطبوعاتو په لور. د افغانستان د مطبوعاتو په سر کې د اشته صوب رسپانه راخلو چې په دغه هیواد کې د عربو شکاریو په فعالیتونو باندې سختې نیوکې کړې دي. دغه رسپانه په یو مطلب کې چې عنوان یې دی د افغانستان پر ژویو د عرب شکاریانو یرغل، کله چې د نادرو مرغانو زیګر د طالبانو د میلمستیا بیاشي تر عنوان لاندې دی. د طالبانو په حکومت پر حکومت هم نیوکه کوي چې ولی عرب شکاریانو ته د فعالیت اجازت ورکوي. هشته صوب لیکي چې د افغانستان په جنوب کې ځایي سرچینې وایي چې په وروستي ورځو کې یوه ډله عرب ښکاریانو د طالبانو په رسمي لیک سره د کندهار او زابل ولایتونو ته په دشتو او غرونو کې د ځنګلي مرغانو ښکار ته ملاتړلې ده. د سرچینې په وینا د دغو ښکاریانو شمیر لس کسانو ته رسیږي او په څو موټرونو کې د کندهار په دامان، ارغستان او میوند ولسوالیو او دغه راز د زابل په شهر صفا ولسوالۍ کې لیدل شوي دي. سرچینې تاییدوي چې د عرب ښکاریان د چاپیریال ساتنې له ادارې د ښکار جواز او د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور له وزارت د زرګندوی د ګرځندوی رسمي لیک له ځان سره لري. صادق صاحب وایي چې ورسپانه بیا زیاتوي چې د راپورونو له مخې د طالبانو لوړپورو چارواکو په رسمي توګه بهرنیو ګرځندویانو ته یې چې ډیری یې د قطر شیخان او د شاهي کورنیو غړي دي، د افغانستان د نادرو یعنی کمیابو مرغانو د ښکار اجازه ورکړې ده. په هغه وخت کې اعلان شوی و چې د دغو تړونونو له مخې ښکاریانو یوازې د هوبره یا توقدار په نوم یو نادر مرغه د ښکار اجازه لري. هغه مرغه چې هر کال له منځنۍ آسیا مهاجرت کوي او د اوبو هوا د تولید د مثلا ځایونو په لټه کې د آسیا لویدیځو او د جنوبي سیمو ته راځي. ویل کیږي چې د دغه مرغه غوښه د عرب شیخانو په نست د جنسي قوت د تقویې د درمل په توګه ارزښمنه ده. دغه ښکاري مرغان لکه باز، شاین او غاز هم د دوی د خوښې مرغانو په ډله کې شمیرل کیږي. هر کال عرب ښکاریان د فراه، هرات، نیمروز او هلمند ولایتونو ته سفرونه کوي څو کمیابه نادر مرغان په ناقانونی توګه متاسفانه متاسفانه
ډیر عزتمند اوریدونکو ورځپاڼو ته د کتنې دغه پروګرام په همدې ځای کې پای ته رسیږي. له تاسو اجازه غواړو.
خدای مو مل شه.
کلا
راشا
قدمونه پلیمو هر کلا راشی د اخلاص غیګ بتلوی زموش خلاصه د لوی او مهربان خدای په نامه د تهران رادیو د پښتو خبرونه د هر کلا راشه د ګلبن ډیر او خغو او عزت منو اوریدونکو زموش سلامونه ومني په دې هله چې روغ رمټ او د خوشحالی په جامو به ان شاء الله تعالی پټیاس. دوستانو په نننی ارکل راشه دغه پروګرام کې بیا حمزه فاطمی سره د خپل محترم همکار
صادق حسین
استاسو په خدمت کې حاضر شیو چې استاسو شو لیکنو ته یواز غلنده کتنه وکړو.
ډیره مننه فاطمی خورې. زه هم ګرانو او قدرمنو میناوالو ته د زړه له کومې سلامونه وایم او هیله کوم چې زموږ ټول قدرمنو خواږه ملګري به انشاءالله د سلامتیا په جمع پټ او د خپل هر کله راشه د بڼ خوندورو کیسو او شعرونو پیغامونو ته ناست وي او د خپل خواږو خواږو قدرمنو ملګرو مینناکو خبرو ته به غوږ اچولی وي. نو په هر کله راشه پروګرام کې د نویو ګلانو د شاملې د لپاره د واتس اپ د ګروپ نمبر هم ستاسو په خدمت کې وړاندې کوو. په دې هیله چې له خپل نورو ملګرو خپلوانو او دوستانو سره یې شریک کړئ. نو دغه شمیره در سره ولیکئ: 0098919645543. همدا شان پښتو 99@yahoo.com زموږ د ایمیل یعنی برېښنالیک پته ده. تاسو په دغه پته باندې خپل لیکنې او غږیز پیغامونه موږ ته رالیږلی شئ. ایران ریډیو .ir/peace او farstoday.ir/ps زموږ ویب سایټونه دي چې تاسو پکې بیلابیل خبرون، سیاسي تبصرې، راپورونه، سپورتي، دینی، کلتوري، ادبي کیسې، مراکې او داشان لنډ شان ویډیوګانې او کلیپونه هم لیدلی شي او هم اوریدلی شي. ګران اوریدونکو، دلته یوه لنډه شان دمه اخلو بیا راګرځو د تاسو لخوا.
صادق صاحب، که ستاسو خوښه وي زوبه د هر کله راشه د پروګرام د قدرمنو اوریدونکو شعرونو ته او لیکونو ته
بخي سمه ده.
نو د قدرمنو اوریدونکو یو ځل بیا تاسو ته هر کله راشه وایو په دغه هر کله راشه چې ستاسو په خپل پروګرام دی.
بالکل،
دا هم زموږ یو قدرمن او تکړه شاعر او د دینی چارو کارپو محترم ډاکټر محمد رحیم دورانی صاحب دی چې په خپل پزړه پوری شعر کې زموږ دغه نننی پروګرام هم نورانه کړی.
بالکل لمده
سده. نو وای دورانی صاحب چې د دین په نوم شروع شوی فساد دی، په ارزای کې زیات شوی ظلم زور دی، اوس فریاد دی په ارزای کې بل کس اول کافر کړي، بیا یو ډز ترینه اوچت کړي، مولا چې واجب کړی پر جهاد دی په ارزای
کې.
وای تعلیم نه ترقیشته تل پردو غمونو وخور، د ټولو نصیبا پښتون برباد دی
په هر ځای کې
متاسفانه. وای سخته کې سختی او په نرمۍ په کار نرمی ده، خو نه ورور پښتون لکه فولاد دی په ارزای کې. ته هم کلمه وایې او زه هم کلمه وایم، فتوا د مولا جور کړی تزاد دی
په هر ځای کې.
نو علم هم د دین هم د دنیا وکړه رحیمه، نو علم هم د دین هم د دنیا وکړه رحیمه، تعلیم سره انسان شوی آباد دی
په هر ځای کې. واه واه، ډیر ښه او زبردست کلامو. نو علم هم د دین هم د دنیا وکړه رحیمه، تعلیم سره انسان شوی آباد په هر ځای کې. وکیان چې زده کړه هم د دین او د دنیا یو داسې ډګر دی چې هیڅکله هم انسان په تیارې او تورتم کې نه پرېږدي، او انسان یو داسې روښانه او سمې لارې ته ورسموي چې نور تر هدفه رسیږي. نو که بیا کله څوک ترې کګلارې ته مخه کوي، نو بیا یې چانس او قسمت خپل دی. نو ډیره ډیره مننه د خپل قدرمند دوست او ملګري ډاکټر محمد رحیم صاحب د پزړه پوری او لاپاند ډکو شعرونو. دعا کوو چې خدای تعالی دې د تاسو په کلام او علم باندې نور هم رحمتونه او برکتونه نازل کړي
ان شاء الله تعالی. صادق صاحب دا هم یو زموږ یو بل قدرمن اوریدونکی او محترم او تکړه شاعر ښاغلی عبدالوهاب غیرت صاحب دی چې یو ډیره په زړه پورې د زړه لتل جغه چغه وای چې ما محتاج مکړې د چا خدای تعالی ته زما په خیال چې وای چې ما محتاج مکړې د چا زه محتاج یم داستا ته خالق ته می مولا ستا ولور ته می کتا نور می څه په سود کې نشته زه نه لرم بلا سودا تش و تا ته می نیولی واړه لاس دی په دعا یم ترڅو به هسی ستړی یم ترڅو به بې پروا وای ولی ورک رانه مزل دی متاسفانه ولی ورک رانه مزل دی رانه شوی
تادام
سر خوړلی ثوابونه یم سر شوی په گناه نمی خپل را رضا خپل شو نمی خپل رضا خپل شو نمی خپل کړه
ستا رضا
چې وهاب غیرت څلیکم څه
توقع لرم لتا
څه توقع لرم لتا
ولی ورک رنه مزل شو رنه شوی څه تادا زبردست غیرت سره ډیر په زړه پورې چیغه او پریاد البته باید ویو چې دغه چیغه او پریاد یوازې د غیرت صاحب نه بلکې مونږ د ټولو دغه چیغه ده چې ولی ورک رنه مزل دی رنه شوی څه تادا نو خدای پاک دی د مونږ ګناهانې راوبخشي او مونږ له ورکه لره دې رته بیا سمه کړي چې د خپل ټاکلي دایمي هدف لور بیرته وګرځو او لا دنیاوی او مادی خواندونو د همغه ابدی خواندونو خواته وګرځو او ان شاء الله مونږ ټول عاقبت به خیر شو
ان شاء الله تعالی
نو غیرت سیو دغه پز راپور چیغې د دې ډیر مننه او خدای تعالی دې درته روغ صحه درکړي او مونږ ټول قدرمنو خواږو دوستانو ته دا خواست کوو چې حتمان په خپل دواګانو کې د هغلی عبدالوهاب غیرت صاحب او نور د هر کله راشه د ګل بڼ قدرمن ګلان یادوي
ان شاء الله او مشته هم دعا وکړي چې مشته خدای تعالی توفیق را په برخه کړي چې وکولای شو ستاسو خواږو شعرونو ته په همدغه پروګرام کې
دوام ورکو ان شاء الله.
نو که ستاسو خوښه وي صادق صاحب یو لنډه د مشاندمه وکړو او بیا به راشو د قدرمنو اوریدونکو خواږو لیکونه ده.
سمه ده.
یو ځل بیا هر کله راشه وایو تاسو ته په دغه نننۍ ستاسو په خپل پروګرام یعنی هر کله راشه قدرمنو دوستانو سمبلار شو د ډیر محترم او د ګلبن تاند ښاغلی احسان موسینی صاحب یو ډیر په زړه پورې دعا را لېږلې ده چې د امام زمان عجل الله تعالی فرجه او شریف په اړه دی چې وایي ای زما د زمان امام په زړه کې مې ستا د نوم چنار بل دی ته د رڼا وروستی څراغ یې زه د تیارو په لمن کې ستا د قدم غږ ته ناست یم یا صاحب زمان زړه مې په ټپونو ډک دی روح مې په اورونو کې پروت دی راشه چې د دې زخمي روح په زخمونو دوا واچوې ای د اثر مولا ستا د نظر د یوې څاڅکې تمه لرم چې هره تیاره رڼا کړي او هره ورکه لاره څراغ کړي.
یا امام زمان ادریک نی واقعیان چې محسنی صاحب یو داسې لور ته بوتلو چې نور مونږ هیڅ پکې نشو ویلی نو خدای پاک دې د هغلی محسنی صاحب دغه په زړه پورې دعا قبوله کړي او انشاءالله چې مونږ ټول دعا کوو د آخر زمان یعنی د امام مهدی علیه السلام د ظهور لپاره چې نور نو مظلومان او مستضعفان ډیر ستړي شوي دي او ظلم او استبداد او کړاوونه تر دې حده رسیدلي دي چې له ظالمانو انسانیت هیر شوی دی او د انساني هویت ارزښت په ختمېدا دی او کړاو تر دې حده ده چې حتی وړه وړه ماشومان هم له لوږې او تندې څخه سا ورکوي. امیدوار میاندې د خپلو بچیانو له زیږونه مخکې شهیدیږي نو یا الله ته پر موږ ټولو ورحمېږه ان شاء الله.
ډیر مننه صادق صاحب او سمزو د قدرمن او دونکي او تکړه شاعر او د هر کله راشه ګلبن همیشه نه ګل شغلی محمد اکبر سلطانی صاحب چې یو ډیر په زړه پورې غزل مشتره لېجلې چې البته وای دغه غزل د شغلی محترم کاروان صاحب دی چې مشتره لېجلې. خو د څو پروګرامونو کې صادق صاحب محمد اکبر سلطانی صاحب مشت د محترم شاعر کاروان صاحب شعرونه را لېږي. ان شاء الله تعالی هیله ده چې نور پروګرامونه په خپل غزلونه مشتره واسي.
بالکل هم
ده. خو موږ همیشه وایو د غزل د کاروان صاحب اوسم د غزل قدرمن اوریدونکو ته خبرو وایي چې چې ته پر سر کې اجدې هغه اوژه زماوي خواږه چې ته پر سر کې اجدې هغه اوژه زماوي خواږه ناسته د غره پر یوه څنډه سپوږمۍ لاوي خواږه وی پرې وشتلې مرغۍ هم د ښکاري لاس خوشیږي په زړه مې لاس کې اجده د زړه به مې درزاوي خواږه د سپوږمۍ شپه پکې د دوو ګلونو سیوری روان وخی چې څومره به اروا پرې د صحرا وي خواږه څوک له چا مخ واړوي ګل یې په ازغو شي بدل د چا په مخ چاته څلور کونج دنیا وي خواږه دا مینه مینه چې د زړه په تار تار ګوتې وهي دا د آسمان ښاپیری دا به خامخا وي خواږه ته یې په غېږ کې پسرلی او کاروان چې دی نو غزلستان دی چې تل آب و هوا وي خواږه
ډیر په زړه پورې شعر دی دا مینه مینه چې د زړه په تار تار ګوتې وهي دا د آسمان ښاپیری دا به خامخا خواږه ډیر اعلی نو د کاروان صاحب کلام او علم د خدای پاک رحمتونه برکتونه نازل کړي
انشاءالله
او د سلطانی صاحب هم د خدای تعالی د زړه شری ارمنونه خوبونه پوره کړي چې وخت په وخت داسې ډیر په زړه پورې او لاپند ډک شعرونه خواږی خواږی کیسې مونږ ته راډلې کوي نو ډیره ډیره مننه د سلطانی صاحب یو ځل بیا. خو کند خوخه وینو دلته به یوه لنډه شانده مواخلو بیا به راشو د خپلو خواږو دوستانو خواږو خواږو کیسو او شعرونو ته.
ډیر مننه هر کله راشي عزیزانو او ستړی مشي. نو صادق صاحب موږ هم زو د غږیزو پیغامونو وخواته چې ګورو کومو عزیزانو او زموږ قدرمنو اوریدونکو مشت غږیز پیغامونه استولی دي. د پاکستان د کور مزلي قدرمن اوریدونکو شاغلی شوکت علي صاحب دی چې یو پیغام را سره شریک کړي او موږ هم د قدرمنو اوریدونکو وغوښنو ته رسو.
السلام علیکم. هر کله راشه پروگرام همکارانو دوستانو چمرا ټیم دے خاص کر پتیما بی بی او نورا ټیم امود زلونو مرګلو توسه تازه سپیشل سپیشل سلام کوم شوکت علی. ز الحمدللہ پوج نو کرے کی ام ز وسکی په چټیرا غلې ام ز الحمدللہ توسی والا خبرونه ډیره په شوق سره وورم او خاص کر تهران له دور چمرا ټیم لای وی او تاسو ته مو یو سپیشل یو پیغام دی چې تاسو به ماته خپل تصویران ټوله را سینډ کوئ څومره ټیم یوئ او ماته صالح کوم کری دی دی والا ویډیو ماته لګی هوندا کې سینډ کوئ د صالح والا کری والا چې کوم ویډیو دی داز لګی و اورم او ډیره مهرباني او خدای مو خوشحال ستا او ایمان ما هم خو بیا غو باندې واخلوي چې ماته پته ولګیږي چې هر کله راشه پروګرام والا او کسانو ما سره څومره مینه ده. وسلام.
نو در ټولو قدرمن اردوونکو په نیابت درته وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکت وایو. ډیره ډیره مننه شوکت علي صاحب. نو انشاءالله ټولو ملګرو ته د تاسو سلامونه ورسېدل او دعا کوو چې خدای پاک دې ستاسو دندې ترسره کول په پاکې مینې سره سرته ورسوي. او دوهمه دا چې تاسو د عکسونو غوښتنه کړې ده نو حتماً باید خپل ډیر قدرمن او قدردان ملګري دغه کار کوي. په خپل هر کله راشه واټساپ ګروپ کې د خپل په زړه پورې یو یو عکس را ډالې کړي چې ټول مرګلې یو بل سره وپیژنې او خپله مینه پرې ماته کړي. نو یو ځل بیا د ستاسو ډیره ډیره مننه.
ته هم زموږ یو بل همیشنی دوست او قدرمن وفادار اوریدونکی مشر عوامي او ولسي شاعر شاغلی ګل اشنغری صاحب دی چې ګورو سره سره شریک کړی دی.
السلام علیکم د هر کار لراشا گروپ ټو لمل ګرو ته نه کې هلي سلامونه پښ کومار دې چې روغ جوړ خوشاله اوسې ګم مل ګرو څنګه اخې ټول ته څنګه مشران کشران ټول چې په گروپ کې زموږ څومره دي ټول ته نه کې هلي سلامونه پښ کوم او امید دې چې ټول به روغ جوړ یاستې یو ګیله خو لرم د هر کله راشا د ریډیو تهران د ملګرو نه پدې خبره دی غور شي بداوی صاحب دم دا خبره ووري سلطانی صاحب دم ووري او فاطمه خور دم دې خبره باندې او زموږ څومره مشران دغه ته دی اختیار من وا چارواکي دغه ځای دی ټول ته خواس کوم چې مونږ ته دی د اپتک دوه پروګرام کیږي دا دواړه د مونږ ته په واتس اپ باندې را لېږي کله رو لېږي کله رو نه لېږي نو مونږ مایوس شو خپه شو کنه نو مونږ باندې سره خپل پروګرامونه اورو نو زما دا خواش دی د مشرانو نه چې زما په خبره باندې لګغه ورو کی او ډیر مننه به کو مونږ به ډیر منندوی یو چې مونږ خپل پروګرامونه برقاعده د دوشنبه هم را لګي او جمعه هغه هم دواړه پروګرامونه مونږ را لګي خپل کله راشه نو ډیر شکریا تشکر ستاسو ورور ستاسو خادم عوام شاعر ګل
ډیر ډیر مننه حشنا غری صاحب ستاسو ګلا پستر سترګو منو او بخښنه غواړو چې په موکې د هر کله را شخ پر شی پروګرامونه درته نه رسیږي نو باید وایو چې حتمان مو خپل دغه پروګرامونه لا برابرې دوه خبرې دا ورسته ل خپل ملګرو سره شریکو نو کله کله داسې کومه تخنیکی ستونزه رامنځته شي چې د پروګرام اپلوډ کول تر یو حده ځنډیږي چې په دې اړه لته سو ټولو قدرمنو دوستانو په تیره بیا اشناغاری سیزه خر ډیره ډیره بخښنه غواړو نو مونږ به ان شاء الله کوشش وکړو چې په وخت د اونۍ دواړه پروګرامونه په موکې سره ستاسو خدمت ته په واتس اپ ګروپ کې در وړاندې کړو نو ځل بیا مو ډیره ډیره مننه کوو
قدرمنو او دوستانو پیغامونه خو نور هم شته دي چې البته وخت نه لرو نو کستا سو خوخوي دغه پیغام نه دغه پیغامونه به ورته پراتلون کو د دبه سلطانی د بچشتي د شیر بچشتي عزتمن اوریدونکو دا اوس موږ د نننۍ پروګرام پیغامونه نور پیغامونه خوښته متاسفانه موږ بالا وخت نه لرو ان شاء الله تعالی که موږ ژوند او ژوند به باقی بیا حتمان په بل پروګرام کې تاسو نور پیغامونه به تاسو ته خبرو ان شاء الله خپل د ژوند خیال وساتئ او د نورو هم خیال وساتئ په دغه یخنۍ او په دغه وچکالی که بیا هم په هر څه باندې پام وکړو نو صادق صاحب موږ وخت نه لرو که تاسو خوښوي د قدرمن اوریدونکو له حضور څخه مرخص شو
نور له تاسو اجازه غواړو د خدای په امان
تلپات خوشبوی
خوگو دوستانو د تلپات خوشبوی نو می لړی په دوام کې ل دوهم مطلب سره ستاسو په خدمت کې يم د دغه لړی په دوهم مطلب کې به د اسلامي انقلاب د معظم لار خود د بیاناتو په باب د تعلیماتو مذهبي موضوعګانو په اړه در سره غږیږو د دغه لړۍ په دوهم مطلب کې د پردیو له کلتور د اغیزمنېدا په اړه خبرداری ورکوي او قران مجید د هدایت لپاره تر ډولو غوره معیار معرفي کوي نه د خلکو اکثریت د وختونو په اوږدو کې زمونږ او زمونږ د ټولنو یو عیب دا دی چې کله به مو خپل کلتور د پردیو له کلتور څخه متاثره کوه ځینو خلکو دا زمونږ په ټولنې او زمونږ په هیواد کې قصدن دود کړ مونږ یې وهڅولو چې د هغو کسانو چې زړونه یې د معنویت له نوره خالي وو د ژوند د تیرولو په طریقه کې د لباس یا قلیو په اچولو کې په کیفیت کې په لار د تک کولو په طریقه کې د معاشرت کولو او ټولنیزو تعلقاتو په کیفیت کې په هغو پسې لاړ شو. کچا پر اعتراض کوه نو ویل به یې چې نننې دنیا داسې ده. په داسې حال کې چې قرآن پاک موږ ته رازده کوي هغه چې انسان کولی شي یاد یې کړي او که ضروری وي د هغو تقلید وکړي خبر د هدایت د لارې ده. صراط الذین انعمت علیهم له خدای غواړو چې موږ هدایت کړي د هغو کسانو لارې ته چې الهي نعمت یې په برخه شوی دی. نو په کار دی اطاعت او پیروي وشي. خدا چې اوس د دنیا د خلکو اکثریت داسې خبرې کوي، داسې حرکت کوي، داسې چلند کوي، نو موږ په کار دی د رد او قبول لپاره خپل عقل، خپل دین او الهي هدایت معیار وګرځوو. مؤمن ملت او مسلمان ملت هغه ملت دی چې معیار له قرآن اخلي، له الهي هدایت اخلي، دې ته معیار وایي. خوږو دوستانو، د دغه مطلب وخت هم دومره و، نو په نیکمرغه ژوند درته غواړو او په لوی خدای مسپارو.
Տեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիո ժամն եք լսում։